در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی کی
السلام علیکم ازادي رادیو اوري یو بلا یو ساته پښتو خبرونه پایل شو نو مړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د دې هواد امنیتی اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیر دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لس غیر قضایي وژنې او یو شخص سرنیونه او دوی سره د بد چلناته قضیه مستند کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې جګړه کمو شوې خو دوی 1404 امنیتی پیښې ثبت کړي دي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د خزو او جنونو وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي وضعیت سره مخ دي تفصیل به وروسته واورئ د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده چې نن به هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې ورښتونه وشي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات نیمروز فراه بادغیس کندهار زابل دایکندي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال شته پورسیو کې ډیرو کاروانګرو د ورښتونو د نه کېدو احتمالي وچکالۍ لدرکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت 21 میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ د ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونو او پاکستان ته تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM پرون وویل د کاناډا د حکومت د مرسته به چې دې سازمان ته یې ورکړې په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیا ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو دوو کلونو کې له لسګونو زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د یو سلابیا آیا کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دې دیوال د جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل کړو ترکیه ته ګڼ شمیر افغان کډوال د ایران له لارې تللي ترکیه د رسمي خبري اژانس نه درود راپور نه لمخې اوس ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خپل شوي ماینونه پاکوي د اژانس د معلوماتو پر بنسټ له دې استبا د ترکیه امنیتي ځواکونه په پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژي د دې پولیس څارنه کوي او د یمن هوتسی اغیانو پرون په آنلاین خبرپاڼه کې ویل چې پر دوو بیړیو یې جی د اسرائیل لور ته روانه وی بریټ کړی دی په دې خبرپاڼه کې دا شوی چې دا بیړی وروسته لدی په توغندیو وشتل شوی چې عملی ته د یمن سمندري ځواکونو چې په بخښنی په توغندیو وشتل شوی چې عملی د یمن د سمندري ځواکونو تماسونو ته جواب ونوای او دوی د خبرداريو پروايي ونه کړ خبرپاڼه کې نه دی ویل شوی چې دوی دا بریټ کلا کړی تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړی چلونې شرکت هپاګلوید ویلی و چې د دوی پر یو بیړی په سور سمندرګي کې راځي شوی خو ځان نه دی وروخته د دې شرکت وایندوی د جرمني ډی پی خبري اژانس ویلی و چې د دې باریک اختی عملی ته هم تاوان نه دی رسیدلی ازادي رادیو تا واګی است د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه راپور انټونیو ګوتریش په دې راپور کې لیکلي د جګړې له کمیدو سره سره ملګري تلفات شته مخکینی امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي شکنجه شوي او ترڅنګ خزي په پرله پسې ډول له محدودیت سره مخ دي بلغاړې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو حقونو د فعال د ازادۍ هرکلای کړل خو اندېښنې پاتې دي
په افغانستان کې د نه دا پروانی په شمول ټول مرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وځي وي دي یعنی هیڅ نه ازادي دوی نه لري
او د پاکستاني پوز دوی درسیز له تر هغه سره د مبارزې د ملاتړ خپلولو په موخه له یو شمیر امریکایي چارواکو سره کتلې
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه دوی منیمای کی د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خبريږي خو لمړی نیمای برخه کې مهم راپورونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی درې میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یو نامه د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکینی جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس پیښې ثبت کړي دي دا راپور چې تیر شپه ناوخته د ملګرو ملتونو په پاڼه خپور شوی پکې راغلی په همدې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو شخص خپل سر نیونی او له دوی سره د بد چلن اته قضیه مستند کړي دي پراپور کې همدا ډول د څلورو نه عادلانه وژلو نه اوی خپل سرونیونو او ترڅنګ له مقاومت جبهه او داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ورسره د بد چلند د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوی. د طالبانو حکومت کڅ هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی خوده خو وړاندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کې دوی ټینګار کړی دی. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د اګست له لومړۍ د اکتوبر تر 22 دوی 1,414 امنیتي پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي، خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1% کمېدو یادونه هم شوې. په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 115 نورو ټپ کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي. د ملکي تلفاتو د ډېری مرکزي مسؤل ډله د داعش خراسان څنګه یاد شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې ښاغلي ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي، خو د آزادې جبهې په فعالیت کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې د تیر کال په پرتله د داعش خراسان څنګه بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهې فعالیت هم کم ښودل شوی دی. د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپلو مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو تر څنګ د دوی مخالفو ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت ته دوام ورکړي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوي. په راپور کې راغلي افغان نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او تر څنګ هغه فعالان چې په دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل، د اختلافي نظریاتو سانسور یادونه هم شوي ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانانو په بهرنیو مرستو اتکا کړی او همدا اوس له 9 میلیونو ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي، خو له طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
هغه د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو د حقونو فعال ندا پروانی د ازادۍ هرکلای کړی دی. د سازمان د هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د خوځو حقونو ټول فعالان نه فعالانې آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی له خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نږدې 3 میاشتې بندې وه او د پنځشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو راپورونه ښایي چې لا هم د طالبانو په زندان کې یو شمېر نور فعالان او فعالان شته چې بندیانې دي. له دوی درې پریسه آزاده او ځینې نور شته دي چې ویل کېږي د طالبانو په زندان کې. خو د طالبانو حکومت په دې اړه نه د هو او نه د رد ځواب ورکړی، مګر د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي استازي رینا امیری په ګډون بیلابیلو لوریو دا لیکلي دي چې طالبانو په زندان کې د میرمن شته او باید هر څه ژر خوشي شي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې امنیت شورا ته یې لیکلی هم د ښځو د حقونو د فعالانو د نیول کېدو او زنداني کېدو یادونه هم شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشي کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل ایکس پانه د دوی د خلاصون د هر کلی په ترڅ کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نه وای نیول شوې. د شوزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هر کلی کوي، خو وای د هغې خوشي کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یو له دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
پس موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په دې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو لمخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند یې د پنځشنبې په ورځ په ضمانت خوشی کړی دي. طالبانو تر اوسه پورې د اغلې پروانی د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشی کولو په اړه عموما څنوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د شزو د بشري حقوقو د ملاتړو جولیا پارسی، منیجه صدیقی او پریسا ازادي او نور ټول حقوق کسانو د ژر تر ژره او بي قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره ژغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو تیرونه د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یو سوکاله سولیز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیر بیا د شزو او نجونو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د شزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لږ پښم ټولګي پورته جوړی لاس دکړو منکړي او کابو یو کال وړاندې له پوهنتونه هم راوګرځولې.
وریدل مو چې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د فعالې په ځانګړي ډول د خوځو د حقوقو فعالې نه دا پروانی او د هغه د میړه د خلاصون حرکتای کړی دی. دا دواړه راپورونه وایي چې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو له زندانه آزاد شوی دی، خو لا هم خپل کورنۍ او خوند رسنیو سره خبرې کړې نه دي. طالبانو د بشري حقوقو د فعالانو د نیول کېدو او د دوی د زندانی کولو په اړه باندې د نوې یلو پالیسی خپل کړی دا او په دې اړه باندې رسنیو سره هیڅ ډول معلومات نشریکوي او هغه پښتني هم چې وسر شریکيږي هغه ته ځواب نه وایي. خو راپور نه وایي چې طالبانو په زندان کې لا هم یو شمیر نورې د بشري حقوقو فعالان شته چې هغه د دوی په زندان کې دی او په زلونو ته وختل شوی چې دوی باید له زندانه خلاص شي. اغړ بیا په غزنی کې هم یو شمیر خزی وای چې نه واز دا چې تاو تریخواله له دوی سره زیات شوې ده، بلکې له وهلو او ټکولو پرته یې مشروع حقونه هم نه ورکول کی. دوی له قوله په دې ولایت کې ډیر شمیر خزی له خپل حقونو محروم دي. دا چې دوی د خپل کوم حقونو یادونه کوي او د وهلو او ټکولو سربیره له کوم حالات سره مخامخ دي تفصيلي په دې راپور کې واوري.
دا غزنی یو شمیر مرمنه په دې باور دي چې په افغاني ټولنه کې لښځو سره له وهلو ټکولو پرته ځینې نور زور زیاتۍ هم کیږي. دوی وايي شزو ته فکری، ذهني، تعلیمي، اقتصادي، ټولنیز او هرارخیز حقونه نه ورکول له هغې سره خشونت بلل کیږي. د دوی په باور چې تر څو پورې په ټولنه کې دغه ټول عناصر موجود وي، ډیری فکری، ذهني، تعلیمي، ټولنیزې او هرارخیزې ستونزې به موجودی او رستر بلی په سډیریږي. دا یو خصوصي پوهنتون استاد طاهر لنګری چې ځان د غزنی شار د نوابات سیمه را پیژني، دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول خشونت بلل کیږي.
از ما په نظر خوشوند یوازې د وحال ټکول نه دی، کوم انسان ته چې د یو فشار په ذهني حالات کې ورته پیدا سي یا فشار راوړي، نو هغه هم یو خوشونت ده. مثال یو میرمن د غوړ چې د باندې کار وکي که مخنیوي وسی، دا هم یو خوشونت ده. او مثال کوم یو انجلی چې غوړ چې تحصیل وکي سربیر له دې چې زمينه ورته مسايده ده، بیا هم د کورنۍ له خوا ممانعت کیږي، دا په خپل هم یو خوشونت ده.
شاوخوا 22 کلنه تور پیکي هم ځان د غزنی شهر د پښتون آباد سیمه اوسیدونکو را پیژني. دا وایي شزو ته جایز حقونه نه ورکول زور زیاتۍ ورسره کول وهل ټکول او تاوتریخوالی هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې ډیری وخت ورڅخه شکایت کیږي. خو د دې ترڅنګ د شزو نور زورونه هم خشونت او زیاتۍ دی.
خوشنات زما په نظر چې یوازې دا نه ده چې یو میرمنه په کور کې د نارینه له طرف نه وهل ټکول ورکول کیږي، بلکې خوشنات دا ده چې د هغې حقوق پایمال کیږي، هغه حقوق چې اسلام تور کړی دي. مثلا دا د کور څخه بهر وتلی نشي، یا هم د زده کړو حق ترې اخیستل کیږي، یا هم د وظیفې حق ترې اخیستل کیږي. دا خپل یو خوشنات دی.
دا چې په ټولنه کې څنګه له شزو سره هر اړخیز خشونت او تاوتریخوالی له منځه تللی سي په اړه یې طاهر لنګری وایي که له یو بل سره کار وکړو، خدمت وکړو، په ټولنه کې خشونت له منځه تللی سي.
موږ باید اتحاد ولرو، یو د بل سره ډیر هماهنګي ولرو، یو بل ومنو. دا لار ده چې موږ په ګډ سره کولای سو چې په ټولنه کې کار وکړو او د خپل حقوق نه دفاع وکړو.
خو تورپیکی بیا په دې باور ده چې که د اسلامي احکامو په رڼا کې عزم او اراده ولرو، د ښځو په وړاندې خشونت او زور زیاتۍ ختمه دی سي.
کولای سو چې ټینګ اعظم او اراده ولرو او خپل لغه اسلامي کوم احکام چې دي چې هغه د خوشو د ښځو پاک لبانې دي، هم د نارینه او پاک لبانې دي، دا خپل ځان باندې عملي کو او خپل یووالی او اتحاد ولرو، کولای شو چې خشونت له منځه یوسو.
ډیری د نظر خاوندان په ټولنه کې ښځو ته د کار او تعلیم حق نه ورکول تر ټولو لوی خشونت او د هغې په وړاندې زور زیاتی بولي. دوی د طالبانو له حکومت څخه ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار او په پوهنتونونو کې د زده کړو د ورکړې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت له تیرو څو باندې دوو کالو څخه په وار وار په دې خبره ټینګار کوي چې دوی د ښځو کار او زده کړو ته ژمن دي، خو د هغې لپاره لا هم زمینه برابره سوې نه ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ
ازادۍ راډیو سلیر وی سات او اوري سموګ وی پانه کې هم زموږ نشرات ژوندې خبرې کې. د پاکستانی پوځ لوی درسیز داسې مال له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو تم ملاتړ ترلاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو او دفاع وزیرانو په ګډون له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. رسنۍ وایي چې د دوی د بحث مهمه موضوع د ترهګرۍ سره مبارزه او په دې برخه کې د امریکا تم ملاتړ خپلولو. د پنځشنبه په شپه یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دوو بریدونو په پایله کې یو شمېر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته هم مرګروب لاوخت او ترڅنګ د وسلوالو د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و مېرمنې هم ټپیان شوې وي. پاکستان د دې نام نه پړه په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په ټنځایو نه بولي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا ردوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز ګمارل شوی، د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ایز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پانی پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه په ورځ واشنگتن ته ورسید. د دله سفر سره هم مهاله په پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتی شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولې چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاوره کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانا په ډیر اسماعیل خان کې د دربش پوځیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ویندوی ماتیو میلر څخه خبريالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درسي سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خبره کې د ترهګرو پر ځالو د بي پيلوټالو تکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې ویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار دي او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پینټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبرې وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمن پړاو کې دی ل استراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یلا بیلونه ریوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې مطالب خبره کړې دي چې د زنیو لنډیزی اورو.
بریتانیایي ورسپانې انډیپندنت په یو مقاله کې لیکلي دي چې په 2023 کال کې افغانستان د سفر لپاره یو خطرناک هیواد دی. ورسپانه د انټرنیشنل اس او اس په نوم د یو تحقیقاتي بنسټ د چړنې له مخې لیکي افغانستان، جنوبی سودان، سوریا، لیبیا او سومالیا په 2023 کال کې هغه ځایونه دي چې سفر ورته له خطر خالی نه دي. انټرنیشنل اس او اس داس بنسټ دی چې په نړۍ کې د امنیتي او روغتیايي ګواښونو څېړنه کوي. د انډیپندنت د لیکنې له مخې انټرنیشنل اس او اس سش کال د لومړي ځل لپاره د اقلیم له امله د رامنځته شویو تغیراتو ارزونه کړې ده. وی بلی ورسپانی عرب نیوز بیا د افغانانو د کرکټ په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې د افغان ځوانانو لیوالتیا له کرکټ سره زیات شوې ده. دا ورسپانه لیکي د کرکټ په نړیوال یو ورسنی جام کې د افغان لوبغاړو شې لوبي په افغانستان کې ځوانان لا زیات د کرکټ لوبي مینوال کړی دي. ورسپانه د افغانستان د کرکټ بورډ د یو پخوانی غړي لطف الله ستانګزی په وینا لیکلي دي کرکټ نن سبا په افغانستان کې لوی لوبي ورها خو ارزښت پیدا کړي او په یو صنعت بدل شوی دی. عرب نیوز په ورته وخت کې د افغانستان سخت اقتصادي شرایطو ته اشاره کړې او لیکي کمزوري اقتصاد د کرکټ مالی بنسټونو اغیزمن کړی دی. ورسپانه په دې لړ کې د مرزا کټوازی د کرکټ مرکز یاد کړی دی چې ظاهرا له مالی پلوه یو ښه مرکز ګڼل کیږي. عرب نیوز لیکي د دې مرکز لوبغاړي په کابل کې د ساړه شمیل راتک سره د تمریناتو لپاره پاکستان ته مخه کوي ځکه چې په کابل کې د کرکټ سرپټي مرکزونه لا نه دي ودان شوي. افغانستان د کرکټ په نړیوال یو ورځنی جام کې 14 میاشت په هند کې پایته ورسید وټوانید د انګلستان او پاکستان په ګډون یو شمیر پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي. د عرب نیوز په لیکنه کې د کرکټ د یو مینوال حزب الله فاتح په وینا راغلي دي چې د پاکستان په وړاندې بریا د دومره خوشاله کړ لکه افغانستان چې نړیوال جام ګټلې وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
azadiradio.com کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساته واوري تر خوای ټول مطالب چې د ازادي رادیو پر سپوخ خبريږي زموږ په پاڼه کې او زموږ په پاڼه کې په لیکلي ډول باندې شته. ټول مطالب ولولي او که نور ویډیو یې برخه کتل هم واړی زموږ په پاڼه کې ځای پر ځای ده. په بیا لا بیلو ځایونو کې دا خبرونه چې له تاسو تیر شوی یا نمو دی اوریدلې او واړی بیا یې واوري یا تکراری واوري د خبرونو جدول کې ځای پر ځای دي زموږ په پاڼه ساسې په چوپړ کې رسلي وي ساته د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر وې پاڼه باندې شته. ځینې خبرونه زموږ په ټولنیزو رسنیو هم ژوندې خبريږي فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب زموږ چینلونه دي. ازادي رادیو پښتو او دری پاڼه پکې خوخه کوي. د ازادي رادیو د غتواړه برخه کې زموږ خبرونه په ویډیوي شکل باندې په ځانګړي ډول باندې د نیوز برخه چې خبرونه او نور مطالب پکې دي تاسو کولای شئ چې هغه واورئ. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په نوي زیږدیز کال کې په افغانستان کې نږدې 8 میلیونه ماشومان یا په هرو 3 ماشومانو کې به یو د لوګي ناورین له خطر سره مخ شي. یاد صندوق د پنځشنبه په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خبره کړه. وی ویل چې اټکل کې د 2024 کال د مارچ میاشتې مخکې په افغانستان کې 15.8 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ شي. تب تاسو کله چې ملګرو ملتونو نړیوال شمیري خی چې 9.2 میلیونه افغانان بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې سخت شمې کې باید هر څه شر لاس نیوي وکړي. د ملګرو ملتونو شمیري خی چې نږدې 4 میلیونه افغان ماشومان خوارزوا کړي او له دوی 1 میلیون داسې دي چې باید هر څه شر ورسره بیرنیو مرستې وشي کې نه وبمري. ورته وخت کې ځنې کورنۍ هم وایي چې دوی ماشومان ډیر ځل تر شپې له خوا په ولګي بيد کیږي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنځمې په ورځ د لوګي د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خپره کړه او ویلی دی چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هرو دریو ماشومانو څخه یو یې په نوي زیږدیز کال کې د لوږې له ناورین سره مخ شي. د دغې لمې له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.8 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
داسې ډېر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې څه مې نه دي پخه کړي، یو یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډیره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 2.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
زما بریاوې
ته تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لن پیغام ثبت کړئ: 00422114145.
شمیره بیا تکرارو: 00422114145.
کولا شی ازادي رادیو تخپل پیغامونه هم را واسو او موږ بساس پیغامونه د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې در تخبارو کو. ساس پیغامونه ک ساس د سونزو پاړوي او کواړي داسې مسائل وی چې هغه باید رسنی شي تر څو وته وحلا را پیدا شي او تر خوای ساس غږ باید خپور شي. تر ټولو مهم بحث هم دار نو ازادي رادیو ساس خدمت کې د پام دغه واتس اپ شمیره چې د ازادي رادیو په پیلا پیلو خبرونه کې تاسو ته اعلانېږي. موږ تخپل پیغامونه په غږی شکل باندې را واسو او موږ به خبرو کو. نور مهم مطالب لري، خپل ویډیو غانی وی جالب تصویرونه بیا او غاړې د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې او یا هم نور ټولنیزو رسنیو ټوئیټر او انستګرام باندې ساسې مل نام سره خبر شي. موږ ته راوستوي، موږ به د حق نه په استفادې او ساسي د حق په خوندیتوب سره د ازادي رادیو په بیلابیلو سوشل میډیا او کې په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې خبردار تخبار کو. د خبرونه په پایل کې مې یادونه کړې و چې دوی مانی مای کې تان د څنګه ونې خبرونه چې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه د غخبري کې خو لغوړانی په افغانستان کې